تاسو مشال ریډیو اوریز بشیر غواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نه ستا خبرونه په لړکی په یو بل غړې کې د قربا پتوګه هر کله وایم په بخور کې د غرمې دولس او دلته په پرا کې د سحر 8 بجې شوې دي. هله دا چورز مو په خوشاله تیری کې په دې خبري سات کې درته ګنډ سیمیز او نړیوال ریپورتونه لرو. خلومړې به اسرار علم مومن ته غوښ شو چې د دې خبرونه را اوري.
اول د خبرونو لنډیز. په لیبیا کې د حکومت پر ضد مظاهرو کې په سلګونو کسان وژل شوی. بلخوا د هیواد ولس مشر مومر قذافي ویلي چې تر مرګ پورې به خپل چوکۍ پرې نه ږدي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د شوي تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې. پرون په نیوزیلند کې راغلې زلزله کې تر دې دمه 15 کسان وژل شوي. او د 2011 کال د نړیوال کپ په لړ کې نن د پاکستان او کینیا ترمنځ مقابله ده. او زه خبرونو تفصیل. د لیبیا ولسمشر مومر قذافي خپل پوسټ هغه کړی چې د هغه خلاف راپورته شوی مظاهره چان لمنځه یوسي. د لیبیا په سرکاري ټلویزیون خپل وینا کې ولسمشر مومر قذافي ویل چې وسلوال مظاهره چان به په دار ځړول کیږي. نوموړی زیاته کړی چې هغه به د وینې تر اخیری څاڅکي پورې جنگيږي او د یو شهید په توګه به مري.
لا يمكن ان اترك رفات جدي الطاهره في المرقب.
زه د خپل نکاح مقدس میراث نسم پر شو دلای او په اخره کې به زه د یو شهید پتو ګمرم. اوس لخپل کورونو څخه راووزی او راځي چې دوی ته وشيو چې مشهور انقلاب څه ته وای.
معمر قذافي ایس رئیس هو قائد ثوره.
مومر قذافي ویلي چې هغه به لخپل څوکۍ څخه استعفا ورنکړي او د انقلاب د یو مشر په هیڅ با پاتې وي. د راپورونو تر مخه د ولس مشر مومر قذافي وفادار پوز د سرخار ترابلس په ګډون بنغازي او نور خارونو کې په سلګونو مظاهره چان په ډزو وجلې دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو ستر مشر نوی پیلې غوښتنه کړې چې په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د شوي تشدد تحقیقات وکړي شي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د شوي تشدد په سخت ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې دا عمل دې زر تر زره ودرول شي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غونډې وروسته جاري شوی بیان کې ویل شوی چې د لیبیایي ولس د جایزه غوښتنو پوره کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي شي. بیان زیاتوي چې د لیبیا حکومت دې د نړیوال قانون او بشري حقوقو څخه سرغړونه بند کړي او د ولس خوندي کولو ذمہواري دې ترسره کړي. د امنیتي شورا لخوا په بیان کې ویل شوی چې د بشری حقوقو نړیوالې ادارې دې زر تر زره لیبیا ته رسي وکړي. تاسو مشال دې ته وګورئ. مسلم لیگ نون په حکومت خپل لسنوکاتی ایجنډا منلو لپاره 48 غنټو مهلت ورکړي. په اسلام آباد کې خبريالانو سره په خپلو خبرو کې د مسلم لیگ نون یو مشر اساقدار ویلي چې حکومت په مکمل توګه تر دې دمه په لسنوکاتی ایجنډا عمل درمد نه دی کړی. نوموړي زیاته کړې چې د دوی په غوښتنو د عمل کولو لپاره حتمی نیټه سبانه یعنی د زیارت ورځ ده. بلخوا د خزاني وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ ویلي دي چې په شوو پرمختګونو یې د مسلم لیگ نون ګوند خبر کړي او تمه ده چې مسلم لیگ نون به د حکومت سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي. د پاکستاني رسنیو تر مخه د کوټي او چمن په لوی لاره د سرانان سیمې سره نږدې د مسافرو یو ویګن د ټرک سره جنګېدلې چې ورکې شپږ کسان مړه شوي دي. پرون د نهې په ورځو په نیوزیلند کې راغلې زلزله کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 ته رسېدلې ده. د نیوزیلند چارواکو ویلي دي چې د وژل شوو کسانو شمېر زیاتېدای شي ځکه چې اوس هم یو شمېر کسان لا درک دي. د ریپورټونو تر مخه د ژغورنې په عملیاتو کې یو شمېر کسان د ملبې څخه ژوندي راوستل شوي دي. بلخوا د نیوزیلند وزیر اعظم جان کی په هیواد کې هنګامي حالت اعلان کړی دی. یاد دی چې په نیوزیلند کې پرون د راغلې زلزلې زور په ریکټر سکیل 6.3 ریکارډ کړی شوی وو. په لیبیا کې د نارامۍ له وجې د تیلو په نرخ کې 8% زیاتوالی شوی کوم چې د 2008 کال وروسته په لومبیزل شوی. د راپورټونو تر مخه د اندېښنې څرګندېږي چې ګینې په لیبیا کې د بې ثباتۍ له وجې په نړۍ کې د تیلو سپلای یا ورکړه اغېزمن کېدی شي. لیبیا د نړۍ 2% تیلو پیدا کوي او رپورټونه وایي چې په لیبیا کې د بې ثباتۍ له وجې په شمالي افریقایي ملکونو کې د تیلو سپلای ګډوډه شوې ده. سینیګال ویلي دي چې هغوی د ایران سره سفارتي اړیکې د دې لوجې شلولې دي چې تهران د دوی په هیواد کې بیلتون پاله یاغیانو ته وسله ورکوي. رایټر خبري اجانس لمخه د سنګال د بهنو چارو وزارت لخوا دا بیان وروسته له هغه راغلی چې دروستي اتوار په ورځ په سنګال کې په پوز باندې حمله کې درې امنیتي اهلکار وژل شوي وو چې پړی یې په دغه هیواد کې په یوه بیلتون په لګوند اچول کیږي. او اخیری خبر د کرکټ د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن په 15 ورځ د پاکستان او کینیا ترمنځ مقابله ده. دا میچ په سریلانکا په هیمبنټوټا ښار کې په مهندا راج پاک سا میدان کې په ځایي وخت د غرمې په 2:30 بجې شروع کیږي. یاد دی چې د کرکټ د نړیوال کپ په تاریخ کې په لومړي ځل نن پاکستان او کینیا یو بل سره مخامخ دي. د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ پر څلورم ورځ پرون د انګلستان او هالند ترمنځ یو په زړه پورې لوبه وشوه چې د انګلستان په ګټه پای ته ورسېده. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار لمومن څخه اوریدل. تاسې مشال ریډیو ته غوږس چې په شپږ سوه یوش منځنو څپو یې اوریدلی شئ. په دې ګړی کې به واورې په مومند کې د پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي اووه سوه کورنۍ خپلو کورونو ته ستنه شوي، خو له حکومته ځینې غوښتنې لري.
مونږ د حکومت نه مخکې دا غوښتنه کوو چې خبره دا د مونږ ته اسکول بیرته جوړ کړي، خبره دا د واړه زمونږ اسکولونو ته راشي، مونږ د حکومت نه دغه شی غواړو.
په لیبیا کې د حکومت خلاف مظاهرې چې پکې لسګونه خلک وژل شوي لا هم دوام لري، خو د لیبیا صدر معمر قذافي وایي هغه به استعفا ورنه کړي.
معمر قذافي ما عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منه. معمر قذافي ليس رئيس، هو قائد ثوره.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي د سکولونو د ورانوونکو له لاسه به شکست ونخوري او په دې لار کې به هر راز قربانۍ ورکړي.
موږ تاسو د ژوند د کفرو محافظان یو، په دې نه یو. خپل سرونه مو په تلکې کې دي، خپل مشران مو قربان کړو، خپل ممبران مو قربان کړو، خپل ځان بدرګه کړو قربان، خو په دې خاوره کې به امن راولو.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ ریپورټونه مرکه او تبصری لرو. د مشال ترڅنګ اوسئ. زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سټ لارې هم اوریدئ شئ. په مومند کې د پوزي اپریشن لوجې ګڼ شمیر کورنۍ له خپل سیمو څخه نورو ځایونو ته کډه شوې وي چې اوس بیرته خپل کورونو ته ستنېدل پیل شوې دي. په دې لړ کې د مومندو څاګي او نور سیمو ته وسوه کورنۍ روانې شوې دي. شنواز ترګزی په رپورټ لري.
د کشمیر کورونو ناقی متاثرین کیمپ نه وسوه کړي پرون خپل کورونو ته بیرته ستنې شوې دي، او د چارواکو د وینا سره سم تر نن ماښامه به د بیرته تلونکو کډو شمیره 1340 ته ورسیږي. دا کړي د برساګي، کوزه ساګي، غریبۍ، ګندغار او د جنډا تحصیل صفو سیمو ته تللی دي او یا به نن ورسیږي. چې له هغې وروستو به په کیمپ کې د میشته کډو شمیره 2012 پاتې شي. په کیمپ کې د پاتې شو کډوالو واپسی به د پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی امجد علي د وینا تر مخه ډیر زر شروع شي.
دینه پښته خیر سره چې کم ویبه د ویزی چې کم آی ڈی پیز دي د اغوی فیملیز کم چې تقریبا جوړیږي ټوټل تعداد 12000 انډیویډوالز، یعنی زنانه، ماشومان، نارینه ټول به د خیر سره د ویزی مکمل توګه باندې سفاره. صرف د دې سټیج انتظار چې ساګي ولا خلک په خپل ځای کې راشي او دلته کم اغه د انتظامیه او د قوم په لحاظ زلې د امن په حواله سره به شروع شي.
او امجد علی وویل چې یو ځای وسلوال کمانډر برکت هم خپل ځان حکومت ته وسپارلو.
الله پاک در رحمت او فضل سره د انبار چې سمرا آی ډی پی ډیسپلیس خلکو خپل کورن ته ورسېدل. باغ علاقه کې الحمدلله پولیټیکل انتظامیه، فوج، ملیشا او مقامی د امن کمیټې رضاکار غړي چې کم دي هغه په پوره توګه خپل کار شروع کړی دی. د هغه نتایجو کې بتا سزرلند دا وې ما چې کم د هغه جی برکت کمانډر او هغه بل ورځ بغیر سره شرایطو نه ځان مونږ ته پاواله کو او مونږه حوالات تولې کو په قانوني دغه د فیش کولو لپاره. نو دا به ذاتي خود تاسو بیا دغه شانتي په دویم ورځ ماغه کمیټو والا هغه آی ډی والا کسان ونیول چا چې به مشرانو ته فوج ته آی ډی لګول د دهشتګردۍ د واقعیت لپاره.
کوم کډوال چې بیرته ستانه شوې دي د حکومت څخه دا غوښتنه کوي.
زمان محمد زمان دی نو دا خو باخه خبره زمنګ طرف دی لگا او دا غم جوړ شي سکولونه کو دا غم لکه مو خراب شوم دی نو چالو شنو غټه خبر به روډونه سا شي دا سا شي
حافظ سید خان ا بس حکومت نه زمنګ دا غوښتنه ده چې سکولونه راته جوړ کی کالجونه راته جوړ کی زمنګ به تعلیم خلک او چې تعلیم کې زمنګ ایسه وشي او نور خلکو سره برابر پر جون کې یوځای شو
منګ رجنډي محمد مينم
او په کیم کې پراته هغه کډوال د چا چې د واپسی وار نه دی راغلی د حکومت څخه یې وغوښتل
نه چې لاړ شو خو ښه به دلته خو بارانه وار سلام د قشته کړلو او خشاک نشته د ډوډۍ سختي ده د چا سختي ده خپل پخو
د امنیتی کمیټې مشر او په عملیاتو کې د عسکري قواو مرستیال ملک سلیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د عملیات وروستو د هغوی پر سیمه ساګي کې په اول وار هغوی د وسلوالو په ضد ټوپک را واخیستو
دا امنیت به بالکل راغی زمنګ امنیت وش خبره داد او دغه لاړه خبره داد ورک شو لور پکی د ملک نه او منګه بروسته دی به زمنګ یو منګ بد دی وی نوم نمرسته بکو وس وس دی پسته کده خدای نه خیری د ظالمانو نه من خلاص کړو او ان شاء الله تعالی دی چې منګه دا یادو نو داینده د پاره به د حکومت منګه ډیر خیر خو یو ډیر به پاداری منګه د حکومت نه مخه دا وختنه کو چې خبره داد منګ ته سکول بیرته جوړ کی خبره داد واړ زمنګ سکولونو تراشی منګ د حکومت نه دغه شی غواړو
د اولس په غوښتنو پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی مشال ریډیو ته وویل
دا ټول چې کوم ډیولپمنٹ ورک ریکوایرډ دی اوس په دې علاقو کې دا مونږه په درې سټیجونو کې تقسیم کړی دی په دې کې یو هغه سټیج دی چې کوم پرایمری سټیج دی لکه سکولونه او بیسک هیلت یونټس دي ورپسې بیا کمیونیکیشن سیکټر دی روډونه دي دریم پسې بیا نور چې کوم دفتر یا تحصیلونه اسټیبلشمنټ یا داسې کوم کارونه دی هغه به وسره ان شاء الله کیږي د خیر سره
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي
هو منګم د نړۍ له حال خبرو او د نړۍ د حالاتو د خبرونی پترس کې د لیبیا نه رپورت لرو پرون د لیبیا صدر مومر قذافی ویل چې هغه به د مظاهره کوونکو په وړاندې مات نشي او دا چې د موړې بالا تختی څخه مرګ غوره وګڼي نړیوالو د مومر قذافی په دې سخت بیان خفغان خودلې او هغه غندلې د امریکا ویلي چې په لیبیا کې د خلکو غوښتنې ومنل شي او جمهوریت ته د لارې هوار کړل شي هارون بچا په رپورت لري
د لیبیا صدر مومر قذافی ژمنه کړې چې حکومت مخالفه بلوي به لمات سره مخ کی او له هوا د با ونوزی تر سو د شهید په مرګ وومري نړیوال رسنۍ وایي قذافی د ولسی پاسون پر وړاندې د خپلو ډیپلوماټانو او ځواکونو لخوا د اقتدار د پریښودو غوښتنې رد کړې او په سرکاري ټلویزیون ولستا داسې ګویا نشو
معمر قذافی ما عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منه
معمر قذافی با لکه چې نورو صدرانو استفاګانې ورکړي هغه سه اقتدار پرې نګدي قذافی صدر نه دی هغه د یو انقلاب مشر دی
معمر قذافی ایس رئیس هو قائد ثوره
معمر قذافی همداراز پخپل وینا کې د حکومت پر پلویانو غږو کړ چې پرتل سو یری دی لارو توزی مظاهر کونکو دی ونیسی او امنیتی ځواکونو ته دی حواله کی بلې خوا ته بیا د انساني حقوقو نړیوال فیډریشن د لیبیا په انقلاب کې تر دې دمه د شاوخوا سلور سو تنانو د وژنې خبر ورکړی دی د رپورټونو تر مخه نړیوال ټولنې د لیبیا په صورتحال اندېښنه خو د لیو د هیواد له حکومت غوښتي چې په مظاهره چانو دی د زور زیاتی د کارولو څخه ډډه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لیبیا په مظاهرو کې د وجل شویو وګړو کورنیو سره د خواخوږۍ اظهار وکړ او زیاته کړه چې هغوی په دغه هیواد کې رامنځته شو واقعاتو نارامه کړی دي دا وینه تویدنه په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده دا د لیبیا د حکومت ذمہواری جوړی کی چې د خپل خلکو د نړیوال حقوقو احترام وکړي چې پکې د غوی د آزاد وینا او غونډې دو حقوقونه شامل دي
انکلودینګ دیر رائټ ټو فری ایکسپریشن اند اسمبلی
نو موري همداراس په یمن کې روان د اړیګړي په صورتحال هم اندېښنه ښکارا کړه او زیاته کړه خلک غواړي زیات ذمہوار او جواب ویونکي حکومتونه ولري
دی یونایټیډ سټیټس بیلیوز اټ از ان دی انټرست اف ګورنمنټس ټو انګیج
د امریکا متحده ایالات په دې خبره یقین ساتي چې دا به د حکومتونو په ګټه تمام شي کچره دوی د خپل ولس غوښتنو ته یو سولېزه او مثبت جواب وایي د یو پراخه او زیمواره سیاسي نظام په غیر موجودګۍ کې بعد خلکو او د غوی د حکومتونو ترمنځ واټن نور سیوا او ناکراری نور هم ډیر شي. بل په لوبیا ملګرو ملتونو هم 13 ورځ د لیبیا په نارامه حالاتو د غور کولو لپاره د امنیتي شورا ځانګړي اجلاس راوباله او د دغه نړیوال سازمان عمومي منشي بان کی مون د لیبیا د واکدارانو لخوا د زور زیاتی کارول په سخته وغندل.
firing at demonstrators from the war planes.
د لیبیا واکمنانو په مظاهره چانو د جنگي جازونو او هلیکاپټرو لالارو ډزې کولې. دا د منلو وړ عمل نه دی او په سمدستي توګه دی ودرول شي.
This must stop immediately.
اروپایي ټولنې بیا هم د لیبیا په صورتحال سخت خفګان خودلې دي. د ټولنې د بهرنیو چارو د سانګې مشرې کاترین اشټن په قاهره کې خبريالانو ته وویل دا ډیره واضح خبره ده. منغواړو چې تشدد کېدل ودرېږي. پکار دا چې د یو ډایلاګ آغاز وشي. دا هغه پیغام دی چې مونږ هر هغه ځای ته لیږو چېرته چې دا رقم زور زیاتې سروچت کی. د هر څه تبا د پای ټکی کې خودل وي او داسې غوره لارې ګودرې بلټول وي چې په ترس کې د خلکو ملاتړ او پرمختګ کول ممکن شي. رپورټونه وایي د لیبیا په صورتحال د نړیوال غبرګون په نتیجه کې د عرب لیګ په غونډه کې د لیبیایي وفد ګډون کول ځنډول شوي او د جرمني چانسلر انجلا مرکل هم یوې خبري غونډې ته ویلي چې کچرې قذافي د زیاتی کولو څخه رامنې نشي نو هغه به په لیبیا د بندیزونو لګولو د کمپین حمایت وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
اوریدونکو، که څه هم د یورپی یونین غړي هیوادونه د لیبیا په ضد پابندۍ لګولو نه دي سلا شوي، خو په شمالي افریقا کې د روانو حالاتو ډیر په غور جاج اخلي او یو شمیر هیوادونه د لیبیا څخه د خپل خلکو په راوستلو هلې ځلې هم کوي. په دې اړه د مشال د خبر مرکزي څانګې یو رپورټ خپور کړی چې داود خټکی پښتو ژباړه درته اوري.
په شمالي افریقا کې د روانو حالاتو په پام کې نیولو سره د یورپی یونین خارجه وزیرانو اعلان کړی دی چې دوی د شمالي افریقا د هیوادونو سره د یوې نوې ملګرتیا لپاره تیار دي. وړم ورځ د بلجیم په سرخار برسلز کې کسه هم دغه وزیرانو په لیبیا کې د معمر قذافی د حکومت لخوا د مظاهره چانو پر ضد د سختو ګامونو غندنه وکړه، خو د دغه هیواد پر ضد یې د څه قسمه پابندیو لګولو ډډه وکړه. د یورپی یونین د خارجه پالیسي مشر کیترین اشټن په دې لړ کې د شمالي افریقا لپاره د همسایه ټکي وکاراو. دغه سي د بریتانیا خارجه وزیر ویلیام هیګ تم سرګند کړه چې یورپی یونین به په مصر او تیونس کې په بدلیدونکو حالاتو کې مهم رول ولوبوي.
کچری مونږ په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې جمهوریت او ثبات پر ځای کولو کې بریالي شو، نو دا به د یورپی یونین لپاره ډیره لویه بریا وي.
بلخوا د فنلند خارجه وزیر الکساندر سټب د لیبیا د مشر معمر قذافی او د هغه د کورنۍ پر ضد د بندیزونو غوښتنه وکړه، خو د غړو هیوادونو د وزیرانو لخوا د دغه تجویز ډیره مرسته ونه شوه. که څه هم د سویډن خارجه وزیر په لیبیا د بندیزونو لګولو تجویز رد نکړ، خو د یورپی یونین په غړو هیوادونو یې غږ وکړ چې دې لړ کې دې د بیډینا کار نه اخلي.
دا حالات تاسو د لوکاشنکا او بیلاروس سره مقابله کولی شئ. دغلته مونږ په فیصله کولو کې یو نیمه میاشت وخت واخیست، نو اوس مونږ ته پکار دي چې تر څه وخت پورې په لیبیا کې د حالاتو جاج واخلو.
په لیبیا کې د روان تاوتریخوالي په پام کې نیولو سره د یورپی یونین غړو دغه هیواد ته په سفر کولو بندیز لګولې دي او د خپل هیوادونو خلک د لیبیا نه دراوستلو انتظام کړی دی. د لړکی د جرمني هوایی شرکت لوفتانس کا پروازونه زیات کړی دي چې د جرمني اوسیدونکو له دغه هیواد را بهر کړی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو، زموږ ویب سایټ نوې ده، تاسو ورشي هغه وګورئ. کچیرته په کوم نیو کلری کوم وړاندیز لري د دې د خوال لپاره، نو موږ به په سرسترګو منو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیبیا په حالاتو په خپل یو لیکنه کې ویلي چې د لیبیا له وروستۍ خونړیو پیښو څخه داسې څرګندېږي چې د مومر القذافي واک په ختمېدو دی. د دې لیکنې غټ ټکی درته حسیبه شهید وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د لیبیا د ترابلس د نهې د ورځې پیښو ته په کتنې د عیني شاهدانو له خولې لیکي چې د لیبیا په ختیځ کې مخالفانو وسلې واخیستې او د امنیتي ځواکونو مورچلې خپلې کړې. له دې سره داسې ښکاري چې د معمر قذافي واکمني پر راپرځېدو ده. عیني شاهدانو ویلي په سرخار ترابلس کې حکومتي ځواکونه د هلیکوپترو په ملاتړ د مظاهرچیانو مخنیوي ته ووتل او د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو تبادله هم وشوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي کرنل قذافي په خپلې ټلویزیوني وینا کې هغه خبرونه هم رد کړل چې دی له ترابلس نه وینزویلا ته تللی. په لیبیا کې انټرنیټ په پراخه توګه بند دی. ټلیفون او د خبرو او معلوماتو د ترلاسه کولو نورې وسیلې هم محدود شوې دي. یو عیني شاهد چې ټلیفون ته یې لاسرسی درلود نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي ځینې حکومتي ملاتړي په خپلو ځایونو کې نشته او ویل کېږي چې د لیبیا په دویم ستر ښار بن غازی کې ځینې حکومتي پلوالو مخالفانو سره یو ځای کېږي. د ویلي خلکو اوس وسله اخیستې او په منظمه توګه یې غیر رسمي امنیتي کمیټې جوړې کړې دي خو سیمه ییز روغتونونه او لوی مارکیټونه پرانیستې دي. د امریکا د یو ټی وی چینل سی این این د خبریال لخلې نیویارک ټایمز وایي خایي د مدیترانې د غړو په ګډون د لیبیا پراخه برخه د مخالفو تر کنټرول لاندې راغلي. ورځپاڼه وایي تر اوسه د دې هیواد په مظاهرو کې د مرجوبلې کره شمېره نه ده معلومه شوې خو د نهې په ورځ د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې په راپورټ کې راغلي په دې سیمه کې د مرجوبلې کره شمېره معلومول ګران کار دی خو دوی د 233 کسانو وژل کېدل منلي خو نورې نړیوالې ډلې او ادارې د مړو شمېره په اټکلي توګه 1500 ښودلې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي په دې نوخه کې دا هم و چې د حکومت ځینو غړو لکه د عدلي وزیر هم د خونړیو مظاهرو پر ضد استعفا ورکړه. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د لیبیا پلاوی هم د دغه حالاتو مخالفت کړي او له حکومت نه یې مخ ګرځولې ده. په عرب لیگ کې د لیبیا استازي عبدالمنیم الهونی هم استعفا ورکړې ده. د لیبیا سفارتکارانو هم خپل ملاتړ د لیبیا له خلکو سره څرګند کړي او له حکومت سره خپلې اړیکې پریښي دي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې د لیبیا حکومت د هیواد په اړه د معلوماتو په خپرېدو بندیز لګولې. انټرنیټ خو نږدې ټول بند شوی، ټلیفوني شبکې هم لا کاروتلی او خلک اوس له سټلایټ نه کار اخلي او اکثره له خلکو سره مرکه او معلومات شریکول هم د ټلیفون له لارې شي بي. امریکای په لیبیا کې د خپل سفارت کارکونکو او کورنیو ته امر کړی دی چې دا هیواد دی پریږدي. د تیل او ګیسو کمپنیو هم د خپل کارکونکو د وستلو پلان کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په اخر کې لیکي د حالاتو او جګړې د نتیجې معلومول خو ناممکن دي خو ځینو مظاهرچیانو وویل په ترابلس کې د دوی په وړاندې خونړی چلند او د حالاتو د دوی اراده نور هم ټینګه کړې ده.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشردوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعه او خالی پورځ اوریدلای سي.
اوریدونکو ملګرو ملتونو ویلي پاکستان باید د قدرتي افاتونو څخه د شو زینونو لړکی او بیړنۍ حالاتو سره د مقابلې لپاره نوره سرمایه ولګي او په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي کنه نو د افاتونو لامل بای د خلکو د قرباني کېدو خطر زیات وي. هارون بچا په دې اړه رپورت لري.
ملګری ملتونو وایي چې پاکستان د فطری ناورینونو په صورت کې د ممکنه زیانونو د مخنیوي په غرض کوټلي ګامونه پورته نکړي نو پراتلونکو کې بعد لا هم زیاتو خطرو سره مخ شي. ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې په ترڅ کې پاکستان لپاره د ناورینونو د خطرو د مخنیوي په چارو کې د عمومي منشي بان کی مون د ځانګړي استازې میرمن مارګریټا ویلسټروم هغه وینا خبره کړې چې د دغه هیواد د دورې په پای کې په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل پاکستان چې دا مهال یې د بیا رغونې عملیه پیل کړې باید په دغه لړ کې له سیاسي پلوه مضبوطې فیصلې وکړي. د خبر پانې تر مخه د تیر کال خونړي سیلابونو د خلکو زمکو او مالونو ته د 8.5 بلیونه ډالر نه واخلي تر 10.8 بلیونه ډالر کم چې دغه هیواد د کال 2009 او 2010 د بودیجې شاوخوا دریمه برخه جوړوي تاوان اړولې دی. خبر بیا د نړیوال بینک او د آسیایي هیوادونو د پرمختیا بینک د رپورټونو پر اساس وایي چې پاکستان باید 20 میلیونه ډالر پر راتلونکي کې د ناورینونو په خطرو کې د کمی راوستلو په میکانیزم جوړولو مصرف کړي. میرمن ویلسټروم ویل شوی دی چې د پاکستان د دورې پر مهال د جنوبی پنجاب ځینو سیلاب ځپلو سیمو ته هم لاړه او دغلته د خلکو د غلو دانو د بچ ساتلو او د کورونو په لوړو ځمکو د جوړولو د سادنو ید د تدابیرو جاج واغستلو. نوموړی د ملګرو ملتونو لخوا پاکستان سره د ناورینونو د خطرو د کمی په لړ کې په ممکنه مرستو رڼا واچولا او ادعا وکړه چې د روانې مئی په میاشت کې بعد سویټزرلینډ په ښار جنیوا کې د کارپوهانو د نړیوالې غونډې پر مهال پاکستان ته د راپیښو ننګونو څېړنه وکړي. میرمن ویلسټروم البته په دغه لړ کې د پاکستان د کوششونو سربیره د نړیوالو ادارو د دوامداره تعاون ارزښت هم په ګوته کړ. د ملګرو ملتونو خبر پاڼې د پاکستان حکومت د ناورینونو د مخنیوي د ادارې مشر خاغلی ندیم احمد وینا هم راغستې چې وایي دغه هیواد د ناورینونو په صورت کې د ممکنه تاوانونو او خطرو د مخنیوي په لړ کې جدي مرستو ته اړتیا لري. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
د مشال ریډیو خاغلو ریډونکو اوس وخت شوه چې په اسلام آباد کې د مشال همکاري انیسا اجمل څخورو چنن پاکستانی او رسپانو کوم خبرو ته په خپل پانو کې ځای ورکړي.
رسپانا جنگ مشرق دی نیوز او ڈان لکھی چتیر روز پلس نکاتی ایجنڈی مذاکرات و دنا کام رستو مسلم لیگ نون حکومت لا نور ات سلوخت گھنٹے ورکڑی دی. رسپانا آج لکھی چی امریکائی وگڑی ریمن ڈیوس پا جیل کے دا انتظامی سختی رویے او خلاصے کے دنا کام لوجہ ہڑتال شروع کرے دے. بلخوا رسپانا جنگ دا بہرنو چارو پوہانی وزیر شاہ محمود قریشی لخوالی کی چی پیوان کی موجود سکسان دا ہغی پا کردار تور لگوی او دې لوجه هغه مجبور شو نو د ریمن ډیویس کیس خرابولو والا تنانو نمونه به اخلي. ورسپانه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د مسلم لیگ نون په لس نکاتي ایجنډا کې شپږ باندې عمل درآمد شوی دی خو باقي سلور لپاره وخت پکار دی. اداري لیکي چې یو خوا حکومت نورو سیاسي ګوندونو سره په ګډه د قومي مفادات خبرې کوي او بل اړخ ته د نورو سیاسي ګوندونو د دفترونو بندولو خبرې کوي. اداري لیکي چې دا د یو حکومت ذمہ چې هغه د مخالف ډلې هر قسمه خبرې برداشت کوي خو پاکستان کې داسې نشتا. ادارې لیکي چې دا وخت ولستا ډېر ستونزې مخې ته دي. سیاسي ګوندونو لا په یو بل باندې د تورونو او بیانونو ورکولو په ځای د ولست ستونزې حل کول پکار دي. روزپاڼه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې په تېر حکومت کې مجسټریټي نظام ختمول او د ناظمانو راوستو په وخت بعضې خلکو دا دریځ لرو چې دا د ملک لپاره صحیح نه دی. ادارې لیکي چې د امیر حکومت هم دا خرابتیاوي چې هغه ډېرې فیصلے بغیر د چا د مشورو په بیٹک کې کی. مجسٹریٹی نظام ختمولو سره د حکومت مضبوط کنټرول ختم شو او دغه سي ملک ته د امن او ګرانې ستونزې مخې ته راغلي. ادارې لیکي چې حکومت خدا وخت د مجسٹریٹی نظام بحاله خبرې کوي خو په دې کې د نور وخت خرابولو په ځای زر تر زره دا نظام شروع کول پکار دی.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
اور ادن کو دا مشال ریڈیو ویب سائٹ مشال ریڈیو ڈاٹ کام تازہ تازہ پخپرونه پیل کړی دی، هغه تازه تازه انټرنیټ ته تللی. نو زموږ ویب سایټ نوې دی، ډېری نیمګړتیاوې به لري، ځینې شیان چې تاسو غواړئ کې دې شي هغه پکې نه. نو د همدغه شیانو، د همدغه وړاندیزونو، د همدغه نظرونو په انتظار یو موږ ستاسو تاسو کولی شئ زموږ ویب سایټ ته لاړ شئ او موږ ته ووایئ چې تاسو په دغه ویب سایټ کې نور څه نوي تازه غواړئ. دا وخت په پېښور کې 12:30 شوې. اسرار المؤمن نه د خبرونو سرټکی اورو. په لیبیا کې د حکومت پر ضد مظاهرو کې په سلګونو کسان وژل شوي. بلخوا د هیواد ولسمشر مومر قذافي ویلي چې تر مرګ پورې به خپل څوکۍ پرې نه ږدي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهرچیانو د شوي تشدد په سخت ټکو کې غندنه کړې. په نیوزیلند کې راغلي زلزله کې تر دې دمه 15 کسان وژل شوي. په لیبیا کې د ناارامۍ له وجې د تیلو په نرخ کې 8% زیاتوالی شوی او د 2011 کال د نړیوال کپ په لړ کې نن د پاکستان او کینیا ترمنځ مقابله ده. اوریدونکو د خبرونو سرټکی درته اسرار عالم مومند وړاندې کړه. اوس د اسلام آباد نه یو رپورټ لرو. د مسلم لیگ نون لخوا حکومت ته ورکړ شوی لس نکاتی جنډه باندې د خبرو اترو اخیری پړاو اسلام آباد کې سرته رسیدلی دی. دا چې په دې پړاو کې په کومو خبرو بحث شوی او نتیجه یې څه وه، دا بد د سراج ظهیر په رپورټ کې واورو.
د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا حکومت ته ورکړی شوی لس نکاتی اصلاحاتی ایجنډا باندې تیر ماښام د حکومت او د مسلم لیگ نون د ډلو ترمنځ اخیری پړاو کې خبرې اترې وشوې. غونډه کې د حکومت لخوا څلور تنې ډله چې پکې د خزانه وفاقي وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، د قانون وزیر بابر ایوان، د نجکاری وفاقي وزیر سید نوید قمر او د بین الصوبایي رابطه وفاقي وزیر میار زاربانی شامل وو. دغه رنګ د مسلم لیگ نون لخوا غونډه کې سینیټر اسحاق ډار، مهتاب عباسی، عبدالقادر بلو او سینیټر پرویز رشید گډون درلودو. د غونډې وروسته رسنو سره خبرو اترو کې حکومتي غړي ډاکټر عبدالحفیظ شیخ دا خبرې اترې ګټورې وګرځولې.
زمونږ دا تعلق به انشاء الله په هر صورت کې پځې وی، ولې چې مونږ په شریکه د دې ملک د فائدې لپاره کار کوو. مونږ د مسلم لیگ نون لخوا لس نکاتی ایجنډا باندې د عمل درآمد کولو لړکې د وړاندیز په هکله د ټولو تفصیلاتونه د مسلم لیگ نون ډله خبر کړه او دا ملاقات ډیر ښه وشو. د ایجنډې په ټولو نکاتو باندې خبرې وشوې او اوس به دواړه ډلې د خپلې کارکردګۍ رپورټ خپلو مشروالو ته وړاندې کوي او مونږ به د نون لیگ سره تماس کې اوسو او حتمن فیصله به د دوانو ډلو مشران کوي او ملاقات کې د صوبایي حکومتونو خرچو کمولو په شمول په ګڼو چارو هم خبرې ترې وشوې.
پر دې مهال د مسلم لیگ نون د ډلې غړي اسحاق ډار وویل چې حکومت ته د 45 ورځو ورکړې شوې مهلت ختمېدونکې ده او د روانو خبرو اترو د آخري پړاو په حق لبا دوی خپل مشروالي په 25 فروری خبروي.
پخلاص زړه باندې د میاں نواز شریف لسنکاتی اصلاحاتی ایجنډې باندې خبرې اترې مخکې هم شوي او اوس هم وشوي. خود حکومت سره لږ وخت دی او که دی وخت کې حکومت په یو نقطه هم څه وړاندیز کیږي نو په 25 فروری د مسلم لیگ نوم د اعلی کچ غونډې نه وړاندې دی حکومت مونږ خبر کړي چې دا رنګه مونږ د مذاکراتو په حق لا خپل پارټۍ ته رپورټ وړاندې کوو، نو چې هغه کې څه هم کمی بیشه نه وي.
کله چې مشال ریډیو د اقتصادي چارو کارپوها مبارک زیب نه د دې خبرو اترو په حق له وپوښتل، نو هغه هم دا خبرې ګټورې وګرځولې.
اصل خبره دا ده چې لکه دوانه کوم دي، نو هغه لکه خبرې اترې وشوې، هغه کنکلوژن ته ورسېدي او دوانو کوم لیډرانو، یعنی د پیپلز پارټۍ چې کوم فائنانس منسټر او دا وو چې کوم دی اسحاق ډار چې کوم دی، نو دوانو د خبرو نه دا اندازه لګېدله چې لکه دوانه په انډرسټینډینګ د کمیټې د ټیکنیکل د ټیمونو په لیول باندې د یو انډرسټینډینګ په ایشوز باندې پرسیدلې دي او ډېری خبرې داسې دي چې په هغه کې څه پروګرس شوی دی او هغه کا د اکانومي په لحاظ سره دی یا په پولیټیکل سایډ باندې دی یا کاغه د حکومت د اخراجاتو د کمولو په شکل کې دی. په دغه سیزونو کې دا چیرې چې واقعي پروګرس شوی دی، په سیزونو کې زیات شوی دی، په سیزونو کې کم شوی دی، په سیزونو کې لا شروع شوی نه دی.
د یادونه ول دا چې یو خو د مسلم لیگ نون او حکومت ترمنځ خبرې اترې روانې دي، او بل خو د نواز شریف وینا ده چې حکومت د دې په اصلاحاتي ایجنډا باندې عمل درآمد کولو کې ناکام ښکاری. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، زموږ خبریالان کوشش کوي چې ستاسو په مسایلو، ستاسو په ستونزو باندې رپورټونه برابر کړي او هغه د چارواکو غوګونو ته ورسوي. ستاسو ستونزې در حل کړي، مشال ریډیو ته غوګونی سي او موږ سره خپل مسایل شریک کړي. اوریدونکو، د خبر پښتونخوا د سرخونکو یا هډماسترز ټولنې د خراب تعلیمي حالت د سمولو په موخه یو سیمینار وکړ. صوبایي تعلیمي وزیر سردار حسین بابک وویل چې په صوبه کې د تعلیمي چارو د ښه کولو لپاره یې ډیر څه کړي او نورې هلې ځلې به هم کوي. نوموړی زیاته کړه چې په ښوونځیو د ترهګرو بریدونو به دوی مات نه کړي او څوک چې سکولونه ورانوي د هغوی سره به قانوني چلند وشي. غلام غوث پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا د هډماسترانو د ټولنې لخوا د غورځېدلې نظامي تعلیم او تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو په موضوع سیمینار کې د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک، د پېښور د پی کې یو د اسمبلی غړي اورنګزیب خان په شمول ګڼ شمېر هډماسترانو ګډون وکړو. د دې سیمینار د مخې په اړه د خیبر پختونخوا د هډماسترانو د ټولنې مشر مشال ریډیو ته وویل:
انا امیر قدم خان دا هډماستر گورنمنٹ ہائی اسکول گنڈیالی بالک گنڈیالی پیان کو ہاٹ اول خدمر غرزدل ہم نے دا خو بیا هم څه کمزوریانی یا خمیانی پکې کتې شي یا مو باندې څوک دا اعتراض کولی شي. او د دې ذمہ دار چې کم دی دا خاص کر ټول استاد د زیات نه زیاته خو دې د پاره چې دا کم خمې دي د دوه ختمولو دی پوره او د دې په ختمولو په ځای باندې د بڑھاو کولو دی پوره. نو مو هغه خمې ختم کول غواړو که په استاد کې چې هغه ختم شي، که په والدین کې چې هم سره تعاون وکړي او که په ګورنمنټ کې چې هم سره تعاون وکړي چې مو باندې څوک اعتراض هم نشي کولی او د مو معیار چې کوم دی د ګرکونې خبره نه کیږي او د بڑھاو کونه خبر اوشي او ملکونو په سوره سوري چاکم نن سبا 100% د غولټ استریټ دا
غونډې ته د وینا پر مهال د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وویل چې د شعور او رڼا د خورولو په لړ کې به د هغوی ګوند هیڅ کله نه پشا کیږي.
موږ په نوم د ایتل د پیارانو سره جګړه د تاسو وړ زم سکولو ته باندې څه جواز جوړي زمونږ په بغیر دا جن چا ورکړي. زه په دالي سره دا خبره کوم چې دا وایي چې په پټه د علاوه دا جن چا ورکړي نه موږ تاسو ته ترقی او د خوشاله ځامنان موږ تاسو د ژوند د ژوند د کپرو محافظان په دې نه خپل سرونه موږ په تلکی کې دي خپل مشران موږ قربان کړو خپل منبران موږ قربان کړو خپل وطنان موږ قربان کړو خپل تنظیمي عہدیداران موږ قربان کړو خپل ځان بدل باندې قربانو خو په دې خاوره کې به امن راولو.
د تعلیمي نظام د اصلاحاتو په لړ کې سردار حسین بابک زیاته کړه چې استادانو له د سیاست کولو په ځای خپل کار ته وده ورکول پکار دي.
او زه دا استادانو د شنو تنظیمونو خبره نه کومه. تاسو وګورئ جیبا خبره د استاد د مسایلو د استاد د ضرورتو پوره کولو په نوم باندې دیرش تنظیمونه دي دیرش. عجیبه خبره زار ځای دا خبره کوم چې سیاسي وابستګي چې دا جرم نه دی خو سرکاري ملازم له سیاسي ورکر جوړېدل دا جرم نه دا قومي جرم دی. دې تنخواه د ریاست لري. ستاسو کار خو دا دی چې درس ته د تاسو په خپل دا خبره کوئ چې ګیر کې نیو ما یار دا به څنګه کیږي استاد به استاد جوړیږي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، زموږ غږ د مشال ریډیو نوري چې هر ورځ درته د سحر لنه د ماخام تر شپږو خبرونه کوي. د انساني حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وايي په بلوچستان کې د هدفي وژنو او خرابو امنیتي حالاتو لامل د خونې او روزنې سره تړلي یو شمیر خلک له سیمې څخه په وتلو مجبور شوي دي. مجید بابر په دې اړه رپورت لري.
د بشری حقوقو د سار د نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ د کال 2010 د یو راپور تر مخه د 2008 کال د اکتوبر د میاشتې راهیسې تر دا مهال په بلوچستان کې په هدفي وجنو کې درویش استادان د بلوچستان په هنتون پروفیسران او د نورو کالجونو هغه استادان په نه کړې شوې دي چې د پاکستان پنجاب یا سند صوبې سره تعلق درلودو. په دغو کې د بلوچستان په هنتون مرستیال وایس چانسلر ډاکټر صفدر علی کیانی چې د کال 2008 د اپریل په 22 نیټه په کوټه کې اوجلې شو. سره سره د جرنالیزم د سانګې یو بل پروفیسر ډاکټر نازمه طالبه چې د کراچۍ سره تعلق درلودو هغه استادانو چې لامل یې د بلوچستان په هنتون اغیزمن شوی دی. دا د استادانو د وجنې لړۍ چې د 2008 کال د مارچ د 3 نیټې نه د جعفر آباد د استاد محمد سیمی د یوې استادې ناز بیبي د وجنې نه شروع شوی وه، اخرنی ښکاری د کال 2010 د مئی په 25 نیټه په بلوچ میشته سیمه مستون کې یو بل استاد عبدالجلیل وو. په 13 کالو کې د دغه هدفي وجنو له امله اوس د بلوچستان په هنتون حالت ته په دې اړه په بلوچستان کې د استادانو د اتحادیې مشر پروفیسر کلیم الله وایي چې
نن حالت دا دی چې د پونتون په ډیرو شعبو کې چې کوم د ډاکټرانو چې پی ایچ ډی کړی وه هغه تقریبا د 30 پورې استادان کوټه پرېښې ده، اسلام آباد، لاهور یا کراچی ته تللي دي. نو ډېرې سختې ستونزې دي، طالب علمان چې کوم لوستونکي دي هغه ورسره مخامخ دي، دا مشکلات موږ لرو.
په دومره ډېر شمېر د بلوچستان د استادانو او کارپوهانو د کډکولو لوجې په دغه صوبه کې د هغوز د کوونکو چې مسلکي بڼو کې د لوړو زده کړو ارمان لري کوم ستونزو سره مخامخ دي. د اقتصادیات د سانګې یو زده کوونکی هیرا اسلم اچکزای وایي چې
یو خوګس بلوچستان چې ډېر بکورډ منل کیږي، مطلب تعلیم د لایته ډېر پاتې ویل کیږي. دلته چې زیاتره ټیچران د اغلی دي هغه د پنجاب د خوا دي او د تعلیمي ادارو سبقان ویل دي او ډېر اکسپیرینس. نو دلته چې دی ټارګټ کلینګ پروفیسران دم شروع سول او ریسنتلی یو پروفیسر چې روش تر لږه بعد چې دی مخبر ډېر پروفیسران یې د ژوند د خطرې د وجه چې دی بیرته پنجاب نه لاړو. نو د هغه وخت چې دی زموږ بلوچستان ټورست چې دی ډېر سفر کوي پرې چې اوس موږ هغه اکسپیرینس ټیچرز نشته او موږ
په بلوچستان کې تر ټولو لویه تعلیمي اداره بلوچستان پوهنتون دی چې پکې په زرګونو طالب علمان په دې نیت چې یو روښانه مستقبل ترلاسه کړي زده کړې کوي. په دومره ګڼ شمېر د استادانو د دغه پوهنتون نه د تګ نه پس اوس د دې نقصان پوره کولو هڅې روانې دي او کنه. د بلوچستان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر عبدالنبی اچکزئی په دې اړه وایي
تقریبا
د هیومن رائټس واچ د راپور او ځایي سرچینو له مخې تر دا مهال 122 پروفیسرانو او استادانو د پاکستان نورو سیمو ته کډی کړی دي او بلوچستان یې پریښی دی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
اوریدونکو په کابل کې د پولی د دوړو غړو د خبريالانو ترمنځ د خبرو اترو د تبادلې دوه ورځنی کانفرنس په انټر کانټیننټل هوټل کې جوړ شو چې پرون پای ته ورسید. په کانفرنس کې په افغان خبريالانو سربیره یو ویشتو پاکستانی او خبريالانو هم برخه اخیسته و. نور تفصیل به د مشال ریډیو خبريال نقیب الله متنوال په ریپورت کې وورو.
دا کانفرنس چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په افغانستان کې د کلید ګروپ، د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ پی آی پی ایس او لرسنیو د ملاتړ نړیوالې مؤسسې IMS د افغانستان او پاکستان رسنیو د جګپوړو مسولینو ترمنځ د کابل په انټر کانټینینټل هوټل کې جوړ شوی و. د دواړو هیوادونو پیژندل شویو ژورنالیستانو او د رسنیو شخصیتونو ګډون درلود. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید محمود رحین هم د کانفرنس په دوهمه ورځ وینا کې وویل چې د افغانستان خلک او دولت تل په بیلابیلو سطحو کې له پاکستان سره د ښو اړیکو هیله من پاتې شوي او دا اړیکې باید په ټولو برخو کې پراخې شي. واقعا د خوښۍ ځای دی چې د دوو دوستو ورونو او ګاونډیو هیوادونو د رسنیو استازي یو ځای سره ناست دي. دا هم زما یو له هیلو څخه و چې د خلکو او خلکو ترمنځ په ځانګړي ډول د ژورنالیستانو او ژورنالیستانو ترمنځ، د هنرمندانو او هنرمندانو ترمنځ او همدارنګه د نورو صنفونو خلک د افغانستان او پاکستان په ټولنو کې اړیکې ولري. د کانفرنس ګډونوالو د کرښې د دواړو غاړو د ژورنالیستانو ترمنځ د همکارۍ ستونزو، فرصتونو، معیارونو او د دواړو هیوادونو د رسنیو ترمنځ د همکاریو پر لارو چارو خبرې اترې او بحثونه وکړل او د دا ډول کانفرنسونو جوړېدل یې اړین وبلل. په دې اړه یو پاکستاني ژورنالیست حسن خان خپل نظر داسې څرګند کړ:
ما په خیال دا ډیر مخکې کول پکولو د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په دولتي سطح باندې چې کوم دی رابطې شته دي، خو په ولسي سطح باندې او بیا په خاص توګه باندې د صحافت یا چې کوم میډیا ده او دا ډیره زیاته انتهایی اهمه چې کومه ده، هغه ده چې په مطبوعاتي سطح باندې یو بل سره کنټیکټ شي. دا غي وجه ده چې اوس پاکستانی جنرالستان ناغلی پاکستان کې یو مسله ډیرو خلکو ته دا پته نشته دي چې کم اکثر په افغانستان باندې کمنټس هم کوي چې افغانستان کې حالات څه دي. ال دې کې ایون د دې ټاپوګرافي پته نشته، خلکو پته نشته، نه یو خو بده ده چې د دوی پوه هسه واشي د دوی یو ده.
افغان ژورنالیست او لیکوال استاد حبیب الله رفیع هم وایي چې دا کانفرنس چې موخه یې د دواړو هیوادونو د ژورنالیستانو او د رسنیو د مسولینو ترمنځ د قوي رابطې او همکارۍ پراختیا ده، په اوسنی وخت کې ډیر موثر او ګټور دی.
د دې کانفرنس یو ضرورت و ځکه چې د افغانستان او پاکستان دواړو حالات بحرانی شوي دي، خصوصا تروریستي عملیات په دواړو هیوادو کې ډیر زیات شوي. د دې لپاره ضرورت دی چې یو مفاهمه موجوده وي، خصوصا د ژورنالیستانو لپاره ډیر زیات ضرورت دی.
د کانفرنس یو مخه ده چې د یو درې کلن پروګرام مخې د دواړو هیوادونو د رسنیو د همکارۍ د اسانتیاو لپاره د زده کړې فرصتونه، مالی امکانات او د پیچلو سرحدي مسلو د رپورټ ورکولو زمینه برابره کړي. دا پروسه به د یو بورډ له لوري چې څوارلس تنه غړي ولري رهبري شي او مشورتي بورډ به د زده کړې لپاره په پروګرام کې ګډون کوونکي وټاکي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې اوریدونکو د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې د کورونو د شمیرنې یا خانه شمیرې او سر شمیرنې یا مردوم شمیرې لپاره تیاری مکمل شوې دي. د مشال ریډیو د خبریال سلام مسعود په ریپورت کې باورو چې دغلته به سر شمیرنه کله پیل کیږي.
د پښتونخوا د لکی مروت په سیمه کې د خانه شمیرې او مردوم شمیرې په غرض کوټلي انتظامات لګیا دي. د خانه شمیرې به د نوي کال په څلورمه او مردوم شمیرې به په نهمه میاشت کې لګیا کیږي. په دا لړ کې د سیمه یو خبریال او د سایبان اخبار ایډیټر غلام اکبر او د سیمه یو بل اوسیدین کا ظفر اقبال ویایي.
غلام اکبر، مروت علاقې پر د خانه شمیرې ډېر بنیادی اهمیت تا، خو د موږ لکی مروت ضلع ډېره پسمنده غونډه ده، خلک پڑھ لکھ نہیں دی سبقونه نه دی ویلی، نو په دې وجه باندې دو خانه شماری ته لا مردم شماری ته ډیره اهمیت نه ورکې. پکار دا و چې موږ خلکو دې ته اهمیت ورکول، ولې چې نن سبا ټول فندونه یا حقوق چې کوم دي اپ د خانه شماری او مردم شماری په بنیاد باندې تقسیم کړي. د لکه مروت خلک دې دوه پکار دا چې حکومت سره دې خانه شماری مردم شماری چې مکمل تعاون وکړي.
شیخ افریقبال، دا چې کوم اوس حکومت خانه شماری او مردم شماری سیستم شروع کړی دا لکه مروت پورا ملک سے دا ډیر ښه خبره ده. دا اوس موږ مقامی خلکو ته پکار ده چې د سر تاونو کې حکومت مقامی چارو کې ته پکار ده چې دوی هم پورا انتظاماتو کې چې په دې اهمه خبره چې موږ مروه چې ته پاته نسی.
مشال ریډیو چې د خانه شمرای او مردم شمرای د پاره د کړیو انتظاماتو په براک شه د لکی مروه د اسیسټنٹ کمشنر سید خالد اسرار شاه سره رابطه وکړه او وی وویل
پرون ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر لکی مروه محمد ایاز خان مندو خیل
صاحب سربراہی کی زمنگ ضلعی مردم شماری کمیٹی اجلاس شو زمنگ ڈسٹرکٹ کے درے سوا درے کم اور یا بلاکس دی ضلع پاگے کی تقسیم شویدا یا پکے سرکلز دی دو کم دو نیم سوا فس بدے کے خانہ شماری بھی اپریل کی بوی اور بیا آگے نہ پس با ستمبر کی مردم شماری آپریشن دیا غبا کی گی سٹاف کے دے آگا دے دا پارا آلریڈی آگے اپوائنٹمنٹ شوی دے انشاءاللہ دا دے صحیح خانہ شماری اور مردم شماری دا پارا با منگا ہر ممکن اقدامات کو
دل کی مروات زن نورو سے دن کیو زیادہ کڑا او غشتنا یو کڑا چھ خانہ شماری او مردم شماری دے سیمو او خلقو دے حقوق و دے ویش پا وقت بنیادی امیات لاری زکا دے حکومت چرواکی او دل کی مروات خاک دے ہاں پا دالت سے دیو بل پورا پورا ملاتڑ وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مرز او متلونا
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیش تیز نه کیږي
ای جام سو سو میرای وستوت
خبرونه مرز او متلونا له مشال ریډیو سره د هرې جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
دا پزله پورې خبرونه د خدای نور ناصر سره اوریدل شي اوریدونکو په پېښور کې د شلمې پیړۍ د ستر صوفي شاعر او د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواري د ولسم کلین په مناسبت ودرنه غونډه شوې د غونډې ته باز محمد عابد ورغلی او دا رپورټ پیرا لیږلې دی
د حمزه بابا ادبی سوسایټي پېښور د سوري لاندې د حمزه شینواري ولسم تلین پېښور کلب کې ونمانځل شو چې د خیبر پښتونخوا نه ورته شاعران او د حمزه شینواري مینوال را بلل شوي وو چې یو شمیر لیکوالو او شاعرانو د هغه په یاد ویناوي او شعرونه واورول د یادې ټولنې صدر هارون شینواري وویل چې د تیرو یوولسو کلونو راهیسې د حمزه شینواري یاد په پېښور کې تازه کوي
دا نننۍ چې کوم مونږ غونډه کړې ده دا زمونږ تیر شوي یوولسو کالونه حمزه بابا ادبی سوسایټي د هغه په یاد کې مونږ دا هر کال دغه کلیزه مانځو او په دې کې د خیبر پختونخوا او د فاټینا چې کوم څومره د حمزه بابا مینوال دي شاعران دي ادیبان دي اغرازي په دې کې ګډون کوي په دې کې مقالې وي په دې کې سوال جواب سیشن وي په دې کې موسیقي برخه وي
پروفیسر اقبال نسیم خټک په خپلو خبرو کې حمزه یوازې د غزل بابا نه بلکې د نظم هم یو منفرد شاعر و باله
په شلم ساده کې د حمزه باندې شاعر او ادیب پیدا شو چې دا ادبي او اخلاص پات نه شته هغه ته سر وخت کرا نه کوم هغه ته د غزل بابا ویل شي غزل دا هغه د کور وینځل خو نظم کې هم د ټولو نه په سر کې روان دی یو نظم دا هغه واخلې دسته په اندازه ولګي چې راځه چې یوه جوړه کو جنګړه په ځنګل کې دار تر نشي لیکل
پروفیسر راجولی شاه خټک د حمزه په تصوف او جمالیاتو رڼا واچوله
آئینه دستا جمال می مخ تهونی و حیران شوم دا خو ما رڼا کوله داشنا پادنګو نو دا شعر مو اوریدل یو ورځ حمزه بابا پروت په کټ کې او د ژوند په اخیری شپو ورځو کې زه ورغلم او دا سوال ته ما کړی چې تا چې دا دومره نادر خایست زیږولې دی اون په شعر کې اون په نورو سیزونو کې دومره ښکلې خایست د جمال نوی صورتونه دې ښکاره کړې نو بابا دا راته وایا چې ستا په فکر باندې د چا جمال خور دی نو ناڅاپه په لنډې راته وایي
اباسین سبزی حمزه بابا ته د عقیدت منظومی پیرزوینه وړاندې کړی
د پښتو ژبه او ادب په مخ کې سیر حمزه زما د قام د مستقبل د خوب تعبیر حمزه تا د شلم صدې ګم پښتون له ژبه ورکړه د دې پیړۍ په باباګانو کې امیر حمزه
په دې غونډه کې د هارون شینواري د هغه کتاب مخکتنه هم وشو چې په انګریزي ژبه یې د حمزه شینواري یو تعارف په نامه لیکلې په وروستي پیر کې ځینې فنکارانو د حمزه شینواري کلام د موسیقۍ سره ووایو چې د غونډې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېد مشال ریڈیو پی خبر
یادونا
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
دا پزله پورې خبرونه د اتوار پورې زوریدل شي د کی زړې زړې سندرې تاسو اوري او خوند به تخلي اوریدونکو په بازارونو او مارکیټونو کې داسې ګڼ شمیر نیټ کیفې لیدل کیږي چې د پیسو په بدل کې پکې خلک انټرنیټ کارول شي ځینې خلک د نیټ کیفې او د خراب استعمال لامل دا د وخت ضایع غني خو ډیر د دې نظر سره مخالفت کوي نیاز مسخل پر رپورت لري
نیٹ کیفے د نوی زمانے نوې نوم دی دا هغه دکانونه یا ځایونه دي چې خلک د انټرنیټ د سہولت د ترلاسه کولو لپاره ورزي او نسبتاً په کم خرچه او اسانه توګه خپل انټرنیټي کارونه ترسره کوي مګر که څه هم په کوسي کوسي او سړک پر سړک خلاصي شوی دا نیٹ کیفے لوي خو سہولت بلل کیږي لبلې خو ډیری خلک دا د وخت د ضایع کېدو او د ماشومانو د تعلیم د ضایع کېدو یو سبب ګڼي خلک وایي چې دلته ډیری ماشومان او ځوانان راځي او بیا په بے فائدہ او بے ضایع کارو بوخت لیدل کیږي یو ځوان عبدالله د نیټ کیفې د نقصاناتو په حق له صدا سی وایي
کیفیز د حد زیات خراب په سبب شنه مبایزي و درک غي کول پنيج نو هغه زو کې کټ کیفیل راځي نقصانات دي د فائدې نقصانات دا غدي سالک د کور او وز د اړیکې نیټ کیفیل نیټ کیفیل خو سبق صفاتي سنټرل په باندې راوځي غل نیټ کیفیل نو سبات اسکیجنه دا کوم خلک کینا دلته راځي لو سیستم ما ګوي غانی کی ګوري بل شي کی ګوري سبا شي دغه چی خپل کار کی یو خپل کار نه کی غیر تا شان کی ګوري
دلته دا پښتنه هم پیدا کیږي چې خلک ولي په کور کې د انټرنیټ سہولت نه ترلاسه کوي عبد الله په اړه زیاتوي
کوته په دې خلک نشي او غي باز خلک مو پلان شي دا پلانونه دا په کوم زمون سیستم نه پرېږدي په دې وجه نو پرېږدي هغه په خاص ټایپ خلک دی هغه دا وای دا تی دا په دا پیدا نه کوي دا دا دی واره د ټان مو سن سبا جن نشم دی ته کی کړی دا نو هغه ته په کار دا چې په خپل کوټ سیستم زوی ته پرېږدي لیکن ایو خپل ټیم کې بل بدل معلوم کې
د دې ستونزې د هوارولو د پاره څه کول پکار دي او د دې ستونزې حل بسوي یو ځواني په اړه وای
مانو میکمت الله دی دا چمن وسیدونکو هم دله کالج وایم د دې لپاره بس دا لازم دي سر بچی ست کور سوي زغه باید سکور ولای په کنټرول کې واخی د کی پی حالت سدي اوس ډیر حالات خراب دي
هلته د وی انټرنیټ کیفی مالک اسد الله دا خبر نه مني چې نیټ کیفی د وخت د ضایع کېدو یو سبب دی دی وای چې کیفی ډیر لوی سہولت دی خدا په هغه کس پوری اړه لري چې دی کاروي څنګه دی زیاتوي کسوک په کور کې د انټرنیټ د ترلاسه کولو توان نه لري نو دلته په ارزانه بای خپل کار تر سره کوي سي
اصل کې کور ته دونه سہولت نشته کله دلته چې نیټ وغیرہ مثال دلته نیټ سہولت سره کور ته دونه سہولت نشته پیټسل مسله نور دا رقم مسله په دی باندې خلک دلته راځي
خلق دا نظر هم لري چې نیټ کیفی وی او که د ټکنالوژي بل سہولت یقینا هغه پخپل بد او بې ځای نه وي دا خو زموږ لزین سر اړه لري چې موږ د هغه مثبت استعمال کوو او که منفي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال رادیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
اوریدونکو تاسو خبرې چې د کرکټ د لسم نړیوال کپ لوبې دوام لري او نن به کینیا او پاکستان سره لوبه کوي دا چې د پاکستان او کینیا ترمنځ څومره لوبې شوي او چا څومره ګټلې دا به د بوریوال ککړ پر رپورت کې وورو
جیو کھلاڑی واه واه جیو کھلاڑی واه واه ਅੜੇ ਪੜੇ ਦੇਖ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਰੇ ਪਾਰੇ ਦੇਖ ਘੁਮਾ ਕੇ ਗੁੱਤੀ ਗੁੱਤਮ ਦੇਖ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅੜਚਨ ਖੜਚੇ
د پاکستان د کرکټ لوبډاله بعد د نړیوال جام د لوبو په لړ کې خپل لومړی لوبه د فروری پر دروشتمه نیټه د کینیا د لوبډلې پر ضد ترسره کوي د دې لوبډلو ترمنځ به د شپږمه یو ورځنی لوبه وي تر دې وړاندې په ترسره سوو ټولو پنځو لوبو کې د پاکستان لوبډلې کامیابی ترلاسه کړې ده د پاکستان او کینیا د لوبډلو ترمنځ وروستۍ لوبه په 2004 کال کې د کرکټ د چمپیون ټرافی په لړ کې ترسره شوې وه پاکستان لومړی بیټینګ کړی وو او 200 منډې کړې وې په جواب کې د کینیا ټولو لوبغاړي پر څلور نوي منډو سوځېدل په دې لوب کې د پاکستان لخوا شاهد خان اپریدی 15 وکټه اخیستو د کینیا لوبډلې د پاکستان پر ضد په یو لوب کې تر اوسه تر ټولو زیاتې منډې یو سل یو کم اتیا کړې دي. د پاکستان لوبډلې نه تر اوسه د نړیوال کپ په لړ کې د کینیا له لوبډلې سره مخامخ شوې ده او نه یې هم د پاکستان، سریلانکا، هند او بنگلاديش پر پیچانو له دې لوبډلې سره لوب کړې ده. پاکستان د 2008 کال د کرکټ د نړیوال جام په لړ کې نه یوازې د آیرلند د ناتجربه کار لوبډلې لخوا په درې وکټ له ماتې سره مخامخ شوی وو، بلکې په لومړي پړاو کې له نړیوال کپ څخه وتلی هم وو. د پاکستانی لوبډلې کپتان شاهد خان اپریدی ویلي چې لوبډله به هر لوبه په جدي توګه اخلي، هغه که کینیا وي او که سریلانکا. هغه ویلي چې د پاکستان لوبډله په تیرو وختونو کې د نړیوال جام د لوبو په لړ کې له یو شمیر داسې ماتو سره مخامخ شوې ده لکه څنګه چې د 2008 کال د نړیوال جام په لومړي پړاو کې د آیرلند له ناتجربه کاري لوبډلې څخه ماتې خوړلې وه. شاهد خان اپریدی زیاته کړې ده چې موږ د تیر وخت ترخه یادونه په پام کې نیولې دي، نو ځکه به خپله یو مخالف لوبډله هم کمزوري ونه ګڼو. د پاکستان او کینیا د لوبډلو ترمنځ چې په کوم میدان کې لوبه ترسره کیږي هغه په 2009 کال کې تیار شوی وو او هلته ټول د 15,000 کسانو د کښېنستلو چوکۍ جوړې دي.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
کوم ټیم د چا سره لوبېږي؟
کوم لوبغاړي ډېر پیاوړی دي؟
کومه شیبه ډېره یادګاره ده؟
بخت د چا سره یاري کوي؟
او میدان به څوک وړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واورئ.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپه ګورئ.